تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و اکنون با اجمل اند باشید که با دستان پر از خبر و نفس تازه اینجا در استودیو. سلام و خوش آمدین انصر.
دیر از زیاد همان مصطفی است که در من دوستان و دی آزادی را ریو پایی و بلخ پراونه که محرک لیکو دا افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو د روانو په سرلنیو تهاجمي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د کیمیاوي وسلې تر استعمال وروسته د دمشق پر ضد پر پوځي ګام د غور له امله جنوبي امریکا ته خپل سفر لغوه کړ. دوستانو ستړي مشي، دا د ازادۍ راډیو ده. په یادو مسلو سربیره په دې خپرونه کې نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. د پروان والی په دې ولایت کې د داعش د فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ځینې کړۍ تورنې کړې چې د په خبره دې ډلې ته په پروان کې د فعالیت زمینه برابروي. د دفاع وزارت وایي کمانډو ځواکونو د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې خپل اهداف ترلاسه کړي او د اړتیا په وخت کې به د هېواد په هره سیمه کې عملیات وکړي. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې باور دی چې هغه د ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر د لرې کولو واک لري. بشپړ خبرونه واوري. د پروان والی په دې ولایت کې د داعش فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ځینې کړۍ تورنې چې د په خبره دې ډلې ته په پروان کې د فعالیت زمینه برابروي. فضل الدین عیار پرون په مرکز شاري کار کې وی امنیتي غونډې ته وویل یو شمېر کړۍ په دې هڅه کې دي چې په پروان کې د داعش فعالیتونه پراخ کړي. ښاغلی عیار د چاو کومې ځانګړې ډلې نوم وانخیست، خو له خلکو یې وغوښتل چې په خپلو سیمو کې د داعشیان نه پرېږدي. که څه هم د پروان لویدیځ ځینې سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي، خو دا لومړی ځل دی چې په دې ولایت کې چارواکي دغلته د داعش د فعالیت خبره کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي کمانډوز واکونې د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې خپل اهداف ترلاسه کړي او د اړتیا په وخت کې به د هېواد په هره سیمه کې عملیات وکړي. تر دې مخکې رپورټونو کې ویل شوي وو چې له 20 تر 25 کمانډو سرتیري چې درزاب د محاصرې د ماتولو لپاره استول شوي وو، پرته له کوم پرمختګ بیرته خپلې اډې ته ستانه شوي. د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد راتمنش تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل د سرتیري د پوځي پلان له مخې هلته تللي او بیرته بلل شوي دي.
ما یک گروپمان دشمن را ضربه زدیم و گروپمان های دیگر
دی وی موږ د دښمنې ویډل ته ضربه ورکړي. بل ډل چې د تختی په حال کې و د هوایي ځواک لخوا پناه شو. موږ په همدې ډول عملیات کوو او وسلوالو په ځانګړي ډول د داعش ډلې پر ضد مبارزه کې مو ښې نتیجې ترلاسه کړي. امریکایي ځواکونو د پنځشنبه په ورځ ویل چې د ګاونډي فاریاب ولایت په بل څراغ ولسوالۍ کې د داعش یو قومندان قاری حکمت الله او د هغه دوه ساتونکي په هوایي برید کې وشلي. بل څراغ ولسوالۍ د جوزجان د درزاب ولسوالۍ سره خوا کې پرته ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ګمرکونو په چارو کې د سیاسي او ولایتي مقاماتو د لاسوهنې د مخنیوي پر یوې طرحې کار کوي. ولسمشر غنی پرون په خوست کې له مدني فعالانو او ځوانانو سره په کتنه کې د غلام خان بندر د تجهیزولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل څو پورې چې بندرونه له سیاسي مداخلو او نفوذ پاک نه شي تجهیزول او پرانیستلې ګټه نه کوي.
غلام خان در سرش منه در رسمی ترانزیت بانده با بدلی یا و تره در اساسی در گمرکات لاس لنده گمرکات که به هیچ ولایتی دستگاه هیچ سیاسی دستگاه مداخله بود.
ولسمشر غنی ویل د ګمرکونو دا تر هغه په دریو ونیو کې بشپړ شینو موړي ویل د افغانستان سوداګریزي چارې باید له سیاسي مداخلو پاکي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې باور دی چې هغه د ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر د لرې کولو واک لري. د سپینه ماڼۍ ویاندې سارا سندرز پرون خبریالانو ته ویل ولسمشر ټرمپ یقیني دی چې هغه دا کار کولی شي. سارا سندرز ویل ولسمشر ټرمپ باور لري چې د هغه د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ اړیکو په اړه د رابرټ مولر پلټنه له حده لرې وتلې. سپینه ماڼۍ دا څرګندونې وروسته تر هغه وکړې چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې جنټانو د دوشنبې په ورځ د ولسمشر ټرمپ د شخصي مدافع وکیل مایکل کوهن پر کور چاپو وهله. ولسمشر ټرمپ د پلټون کې رابرټ مولر تحقیقات د شیشه کې لخکار سره تشبیه کړي، خو د امریکا د عدلي وزارت د مقرراتو له مخې یوازې د متحده ایالاتو مرستیال لوی څارنوال کولی شي ځانګړی پلټون کې رابرټ مولر له دندې لرې کړي. دا بوسنیا هرزګوینا پولیسو پرونو ویل چې په مرکز سرایو کې د داعش ډلې دوه مشکوک غړي نیولې دي. دا بوسنیا د لوی څارنوال له دفتر څخه په خبرې شوې اعلامیې کې راغلي چې دا کسان د سرایو په دوو مختلفو سیمو کې د امنیتي ځواکونو په چاپو کې نیول شوي. د اعلامیې له مخې نیول شوو کسانو وسلې، لاسي بمونه، مهمات، چړی او بیرغونه چې د داعش بیرغ ته ورته دي ترلاسه شوي. دا تیر کال په ډسمبر میاشت کې هم بوسنیایي پولیسو د دې هیواد یو وګړی له وسلو سره په سرایو کې د امریکا سفارت ته نږدې نیولی و. د وروستیو نیول شوو دوو کسانو د هویت په اړه تروسه څنګه دی ویل شوی. او د ایران په اصفهان ښار کې پرون سلګونو کروندګرو د اوبو د کموالي له امله مظاهره وکړه. په هغې ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوه، په غوسه کروندګر او بڼ لرونکي ښکاري چې په سرکونو روان دي او شعارونه ورکوي. د ایران یو شمېر سیمې له تېرې میاشت راهیسې وچکالۍ ځپلي، خو مظاهره کوونکي کروندګر وایي د چارواکو ناسم مدیریت دا ستونزه لا پسې پراخه کړي. د ایران حکومت ژمنه کړې چې د وچکالۍ له امله زیانمنو شوو سره به نقدي مرسته وکړي او د کروندګرو زیان به جبران کړي. د بشري حقونو ډلو ویلي چې روانې وچکالۍ د ایران په یو شمېر سیمو کې خلک د خپلو کورونو او کروندو پرېښودلو ته اړ کړي دي. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه آزادۍ راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ پیدا کړئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو د روانو په سرلنیو تهاجمي عملیاتو ښه نتیجه ورکړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره دا اوري چې د بشري حقونو او د ډیموکراسۍ په نوم یو سازمان د افغانستان د جګړې د قربانیانو د خاطرو د راغونډولو نوی پروګرام پیلوي. دا به واوري چې د ولسي جرګې اداري هیئت په افغانستان کې له پرلت کوونکو غوښتي تر هغه وخته د سولې په برخه کې مثبت ځواب نوي ترلاسه کړي، خپلو دغو اعتراضونو ته دوام ورکړي. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د کیمیاوي وسلې تر استعمال وروسته د دمشق پر ضد پر پوځي ګام د غبر له امله جنوبي امریکا ته خپل سفر لغوه کړی دی. ازادي او اوریدونکو پروگرام هم په همدې خبرونه کې خبريږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو د روانو په سرلنیو تهاجمي عملیاتو ښه نتیجه ورکړي. د دې وزارت په وینا د نصرت په نوم د عملیات په دریو پړاوونو کې ترسره کیږي. افغان چارواکي له سرګندۍ چې تر 2023 کال پورې به د افغانستان هوایي ځواک هم په یو معیاري او غښتلي قوت بدل شي. رضوان مراد په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان دفاع وزارت وی اوس مهال په لسو ولایتونو کې چیرته چې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه او ګواښونه زیات دي د نصرت په نوم پراخ تهاجمي عملیات روان دي. دفاع د وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې ملي اردو او کمانډو ځواکونه په ورځني ډول 15 عملیات ترسره کوي چې ناامنه او له ګواښ سره مخ سیمې په بشپړه توګه تصفیه کړي.
په بدخشان کې فاریاب، جوزجان، بادغیس، فراه، هلمند، اورزګان، غزنی، خوست او ننګرهار کې په ډیر موافقیت باندې ادامه لري او موږ وکولای شو چې د دشمن هغه وطنځایونه کې چې دوی سلاح او مهمات پکې ځای په ځای کړی و د منځ یوسو او ډیر زیات ترهګر هم په دې لړ کې د منځ تللی دي او اوس هیواد کې 15 عملیات ادامه لري.
خاغلی رادمنه شویل د نصرت عملیاتو په دوهم پړاو کې به د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د امنیتي تدابیرو د نیولو په خاطر تهاجمي عملیات کیږي او په دریمه مرحله کې به د افغان ځواکونو په بیا اکمالاتو او د نویو عملیاتو پر پلانونو کار کیږي. دفاع وزارت وی ملي اردو لا هم د هوایي ځواک او میزایلو په برخه کې د متحده ایالاتو مرستې ته اړتیا لري او تمه ده چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ افغان هوایي ځواکونه پر خپل پخو ودرېږي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون وایي امریکا او ناټو باید له تروریزم سره د مبارزې او د افغانستان په جګړه کې د بریالیتوب لپاره افغان امنیتي ځواکونه لا ښه تجهیز او وروزي. بلورته په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو هوایي بریدونه زیات کړی دي او په دې وروستیو کې د وسلوالو د تمویل د سرچینو د لمنځوړلو په هدف له افغان ځواکونو سره په ګډه په فرا او نیمروز ولایتونو کې وسلوالو پورې اړوند د نشئی موادو یو لس کارخانه په نخه کړی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ولسی جرګوی د هیواد په امنیتي ارګانونو په تیره د دفاع او کورنیو چارو په وزارتونو کې د تبعیض او سلیکو له مخې ګمارنې د منلو وړ نه دي. د جرګې رئیس ټینګار کوي چې دا کار د هیواد له بیلابیلو قومونو او پوهو ځوانانو سره جفا ده. عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې دا بې انصافي باید ختم شي. تفصیل خان محمد سیند وړاندې کوي.
په دولتي بنسټونو کې د تبعیض له مخې د خلکو د ګمارلو پر وړاندې د ولسی جرګې د غږ پورته کېدل هغه موضوع ده چې دغه جرګې مطرح کوي. دغه جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت په دغه کار کې ټولنیز عدالت تر پښو لاندې کړی او د سلیقو او ژبې په اساس د خلکو ګمارل له هغو ځوانانو سره جفا ده چې د لوړو زده کړو سندونه په لاس او بې سرنوشته ګرځي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې د دغې ستونزې په تړاو باید د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه ځواب ورکړي.
ګمارل او د پوځي او ملکي کانکور نتایج د ملت په حق کې ظلم دی. په تیره د هزاره، ازبک او یا د پښتون قوم په حق کې دا د منلو نه دي او دا یو تریخ واقعیت دی. اساسي قانون صراحت لري چې په یو دیموکراتیک نظام کې عدالت یو اصل دی، خو دا چې حکومت دغه اصل په پام کې نه نیسي د ملت په حق کې جفا ده او په وړاندې باید تصمیم ونیسو.
په دې وروستیو کې د سباندې څلوېښتو دولتي بنسټونو لپاره د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون لخوا 10,000 خالي بستونه اعلان شوي دي. دغه کمیسیون وایي له دغو مقتضیانو څخه د ازموینې پروسه په شفافه توګه پر مخ تللې او وړ کسان د پوهې او توانایۍ له مخې په دولتي ارګانونو کې ګمارل کیږي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ټاکنو د بورډ رئیس نجیب امین آزادی راډیو ته وویل په ملکي ادارو کې د کسانو د ګمارلو پروسه په شفافه توګه پر مخ بیول کیږي.
د سیالیو پروسه د ځوانانو د پوهې او وړتیا له مخې تنظیمیږي او د ټولو قومونو ځوانان پکې چانس لري چې په دې پروسه کې ګډون وکړي. دغه د استخدام ټوله پروسه ماشینی ده او ازبوینه ترې اخیستل کیږي. په دې پروسه کې د مداخلې کچه ډیره کمه شوې ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دولتي ادارو کې د ګمارنو په اړه پر پوهې ټینګار کړی او ویلي دي چې هیڅ دولتي کرسۍ د یو قوم ملکیت نه ده. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایو، خو د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش په دې اړه وویل
در وزارت دفاع تعیین بستی توسط هیئت رهبری
په دفاع وزارت کې ټاکنې د دغه وزارت د مشرتابه پلاوي او یو کمیسیون پوسته کیږي چې د ټولو قومونو نه جوړ شوی. په دغه وزارت کې چې څه مهم دی هغه دا دی چې کله کسان ټاکل کیږي باید لوړې زده کړې ولري او ښه سوق او اداره وکړی شي. موږ د ملي مشارکت مسایلو ته په جدي توګه ژمن یو.
افغان حکومت د کاري فرصتونو د برابرولو په هدف په دولتي ادارو کې د قومي انډول په پام کې نیولو سره ګمارنې مهمې ګڼي، خو ځینې ځوانان شته چې دغه خبرې له شعارونو پرته نور څه نه ګڼي. دوی وایي که دغه وضعیت دوام وکړي د خلکو او حکومت ترمنځ به واټن رامنځته او ښې پایلې به ونه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دا ولسی جرګې اداري هیئت په افغانستان کې له پرلت کوونکو غواړي چې تر هغه وخته چې د سولې په برخه کې مثبت ځواب نوي ترلاسه کړي باید خپلو دغه پرلتونو ته دوام ورکړي. اکرام الله اکرام د ولسی جرګې د دې غوښتنې او همدارنګه د افغانستان د ځینو پرلتونو په اړه رپورټ راکړي.
په داسې حال کې چې په هیواد کې د پرلت د خیمو د وهلو نږدې یوه میاشت پوره کیږي، د ولسی جرګې اداري پلاوی په ټول افغانستان کې د عدالت غوښتنې د دغه پروسې د پراختیا غوښتنه کوي. د دغه جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نامنی د ټولو افغانانو شریکه ستونزه ده او باید په وړاندې ملي یووالی رامنځته شي.
څنګه چې د هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو دوی پاڅېدلې دي د سولې د راوستو لپاره، زمونږ غږ ټول افغان ولس باندې، په سیاستونو باندې، په مدني نهادونو باندې دا دی چې نن زمونږ یوازنۍ ضرورت افغانستان ته سوله راوړل دي نو دوی د جیک شي د خپل ځاینا او د خپل غږ جیکي تاسو زمونږ غږ دنیا ته نړیوالو ته او په خصوص هم حکومت او مخالفین ته ورسیږي.
په کابل کې ورسل حق د پرلت خیمه وهل شو چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې پرلتونه پایل شول. دغه پرلت کوونکو د پاکستان د پښتنو د پښتون ژغورنې د غږ د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د سولې غوښتنه هم وکړه. له کابل ورسته هغه مهال چې په هلمند کې و خونړی انتحاري حمله وشوه، د دې ولایت اوسیدونکو د نامنې په وړاندې د اعتراض خیمه ودرول او د جنگ لخکیلو غاړو غوښتنه وکړه چې د جنگ پر ځای د سولې لار غوره کړي. لدی ورسته د زابل، هرات، ننګرهار، کندهار، فراه او یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم د سولې لدی غږم لا تړ وکړ. د دغه اعتراضي ناسولړۍ ورسته تر بلې پراخیږي چې خزي هم پکې شامل دي. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې پرلتکونکي باید اول خپل غوښتنې د بهرنۍ ځواکونو سره شریک کړي، ځکه د اعلامیې په حواله نړیوالو ځواکونو د طالبانو پر زد جنگ پیل کړی دی. افغان حکومت هم له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړي چې د سولې غوښتنې دغه ولسی حرکت ته مثبت ځواب ووایي. په همدې حال کې په کابل او ننګرهار کې دوه تنو پرلتکونکو راحت ګل زیارمل او اسرار احمد کریمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو وار بیا د وسلوالو طالبانو حکومت ترمنځ د جګړو پر ځای د سولې غوښتونکي شول.
د سولې او د حق غوښتنې غږ چې دی مخ په پراخېدو دی او ټولې د افغانستان هغه ځپل شوې سیمې چې هلته د جنګ ځپلې دي، د وروستیو نامیو ناخوالو ځپلې دي، ټولې سیمې کې دغه خیمې وهل شوې دي، هلته راټولېږي او د جنګ خېلو غواړو ته منواتې کوي، سوال جاري ورته کوي چې نور جنګ بس کوي.
پرلت په یک موضوع دوامداره تا چې ما در کل کشور تحرک را شروع نکنیم تا وقتی دوام میکنه. کل جناهای جنگ صداشان که اینا باید آتش بند اعلان کنند و برای صلح مذاکرات شروع کنند.
دغه پرلتکونکو بار بار ویلی تر هغه چې په هیواد کې جګړه پای ته ونه رسیږي اعتراضي ناستی به دوام ولري. خغلی کریمزی وای ک وسلوال طالبان د خلکو د سولې غږ ته مثبت ځواب ونه وای، نو په افغانستان کې به د وژنو عاملین او د افغانانو دښمنان معلوم شي.
که یوی خواته د افغانستان په بیلا بیل ولایتونو کې ځوانان او د مدني ټولنو فعالان د پرلتونو په بڼه د جګړې په وړاندې اعتراض کوي او د سولې غوښتنه کوي. د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ په نوم یو سازمان بیا د افغانستان د جګړې د قربانیانو د خاطرو د راغونډولو یو پروګرام پیل کړی. دا نوی پروګرام د یادونو صندوق نومیږي او هدف یې د افغانستان د جګړې د قربانیانو د غم کمول او د هغوی سره مرسته کول دي. خبری اژانس په یو ریپورت کې چې په دې اړه خبر کړی د فیصل په نوم د یو ځوان کیسه کړې چې جزئیات به له فرشتي جلال زوی وورو.
فیصل ولس کله نو د کابل شهر اوسیدونکی و. هغه غوښتل چې ډاکټر سي. فیصل د الجبر او انګلیسي کورسونو ته د پیسو ګټلو لپاره په یو دواخانه کې کار کاوه. د هغه مور عدلی حمیدی اسوسییټډ پرس ته ویلي ماشام مهال له ما سره ډیر وخندل، ته درملتون په خوا روان سو او بیا هیڅ کله خپل کور ته ستون نشو. عادلی حمیدی ویلی چې هغه ورځ په چاودنه کې فیصل او د هغه د کاکا زوی دواړه ووژل سو. د فیصل مور ویلی چې زوی یې په خوشحالۍ له کوره ووت، خو 15 دقیقې وروسته د چاودنې ژغ ټوله سیمه ولړزوله او فضا د وحشت ځپلو انسانانو له چیغو ډکه سوه. د هر انسان یو بنیادي حق ژوند کول دی، خو په یوه انتحاري حمله کې له فیصله د هغه دا حق واخیستل شو. په افغانستان کې چې له ډیرو لسیزو راهیسې جنګ روان دی، داسې ډیر انسانان له خپله بنیادي حقه چې د ژوند کولو حق دی محروم شوي دي. جګړې په افغانستان کې زرګونه کورنۍ د خپلو عزیزانو د ویر په ټغر کښېنولی دي او د داسې افغانانو د کیسو راغونډولو لپاره د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان د میموري باکس یا د یادونو صندوق پروګرام پیل کړی دی. د دې پروګرام جوړونکی سلیم رجبی وای چې د افغانستان د 30 کلنې جګړې د قربانیانو د یاد د ژوندۍ ساتلو، د هغوی د کیسو د شریکولو، د هغوی له کورنیو سره د غم په سپکولو کې د مرستې کولو او د هغوی د درناوي لپاره دا کار کړی دی. سلیم رجبی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې تر اوسه یې د خاطرو 300 صندوقونه ټول کړي دي. هر صندوق د افغانستان په بیرغ کې نغښتی دی، خو په افغانستان کې د هر سیاسي دورې د قربانیانو د یاد لپاره په ځانګړي شوي صندوق کې د هغې دورې ځانګړی بیرغ ایښودل شوی دی. رجبی ویلي چې ډیر صندوقونه د هغو قربانیانو خاطرو ډکړي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته په انتحاري حملو کې وژل شوي دي. د رجبی په وینا په دې ډول د قربانیانو د کورنیو غړي سره راوځي کېږي، خپلې خاطرې شریکوي او په خپلو کې د خپلو وژل شوو عزیزانو په اړه خبرې کوي. دا شاید د هغوی د غم د سپکېدو سره مرسته وکړي. د هغو کسانو لپاره چې لیک او لوست نسي کولای، د داسې په پام کې نیول سوي چې رسمونه وباسي او په دې ډول خپل فکر له نورو سره شریک کړي. د فیصل مور هم په دې کسانو کې ده او هغې یو زرغون باغ رسم کړی چې په منځ کې یو سور سیب شی دی. عادلې حمیدی ویلي د هغې د زوی دا میوه ډېره خوښه وه. په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو د یادونو صندوقونه به راتلونکې میاشت د جرمني په فرانکفورت ښار کې نندارې ته کښېښودل سي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. احمد شیبر ورته کتنه کړي.
د سولې او جګړې انسټیټیوټ د نورستان د تاریخي ځایونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د مقالې په پیل کې د نورستان د چارواکو په وینا راغلي دي چې حکومت باید د تاریخي ځایونو د شخورنې لپاره هڅې زیاتې کړي. چارواکو خبرداری ورکړی دی چې په دې ولایت کې د یوه سړی عبادت ځای او یو باغ په ګډون چې یو وخت په شاهي کورنۍ په چکر ورته راتله لرغوني ځایونه له ویجاړېدو سره مخامخ دي. نورستان ته یو وخت کافرستان ویل. د دغه ولایت خلک په نولسمه پیړۍ کې مسلمانان شول. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ په لیکنه کې لولو چې تر مسلمانې دوه مخکې نورستانیان بت پرستان وو او هلته ګڼ عبادت ځایونه او بتان جوړ شوي دي چې اکثر بیا وروسته نړېدلې دي. د خپرونې په باور نن سبا هم ځینې دغه لرغوني آثار پاتې دي او د یوه عبادت ځای یوه برخه په مرکز پارون کې هم شته. خبرونه د پارلمان د یو پخوانی غړي په وینا لیکي چې په اتیایم لسیزه کې د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال د نورستان تاریخي ځایونو ته سخت زیان واوښت. بیا د کورنۍ جګړې پر مهال دغه ځایونه تباه شول او اوس دا ځایونه په ډیر بد حالت کې دي که پاملرنه ورته ونه شي له 15 تر 30 کلونو پورې به بیخي له منځه ولاړ شي. د جګړې او سولې انسټیټیوټ موضوع د نورستان د حکومتي چارواکو سره هم شریکه کړې ده. هغوی ویلي دي چې دوی په واما ولسوالۍ او مرکز پارون کې د تاریخي ځایونو شاوخوا د کورونو د جوړېدو مخه نیولې ده. وی بلې چاپي خپرونې ګارډین بیا په جرمني کې د یو افغان د ژوند په اړه لیکنه خپره کړې ده. دغه افغان پولیس دی اوس د جرمني په برانډنبورګ ښار کې ژوند کوي او د زړو خلکو په یو مرکز کې په کار بوخت دی. د ګارډین په وینا زیا حیافی د اندیشنه لري چې د جرمني حکومت د مهاجر په توګه ونه مني. د سربیره پر دې چې په مینه کار کوي او روزل کیږي په دې نه پوهیږي چې د روزنې دوره به بشپړ کړي که بل جرمني وېستل شي. ګارډین لیکي د زیاده ایستلو امکان هر شی بشته خو د محکمې له تیرې پریکړې وروسته د استیناف ته مخه کړې ده. په 2014 کال کې په اروپا کې د کډوالو د بحران له پیل سره یوازې جرمني ته 12 لک خلک ورغلي دي. د اوس لپاره په جرمني کې 400 زره کمپنۍ کډوالو ته لنډمهاله کارونه ورکوي خو د ګارډین په وینا دغه لنډمهاله کارونه نشي کولای چې په اروپا کې د پناه غوښتونکو لپاره یو ښه راتلونکی ولري.
سپینمانی وای ولسمشر ډانلډ ترامپ په سوریه کې د کیمیاوي وسلې تر استعمال وروسته د دمشق پر ضد پر پوځي ګام د غور لامل جنوبي امریکا ته خپل سفر لغوه کړی دی. ټاکل شوی چې ولسمشر ترامپ راتلونکي جمعه د امریکا د لوی وچې د هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره پیرو ته سفر وکړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څنګه د رپورت جزئیات دروړي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ په سوریه کې د ملکانو پر ضد تر مشکوک کیمیاوي بریت وروسته د بشار اسد د رژیم پر ضد د پوځي اقدام ګواښ کړی دی. د ترامپ د دوشنبه د ورځې تر ګواښ وروسته روسیې خبرداری ورکړی چې هر ډول پوځي ګام به جدي پایلې ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز ویلي دي چې ولسمشر ترامپ د امریکا د لویې وچې د هیوادونو په سرمشریزه کې چې راتلونکي جمعه په پیرو کې جوړیږي ګډون ونه کړي. هغه ویل ولسمشر ترامپ په امریکا کې پاتې شي چې د سوریې پر وړاندې د واشنگټن په عکس العمل غور وکړي او نړیوال تحولات هم وڅاري. د سپینې ماڼۍ ویاندې ویل مرستیال ولسمشر مایک پینس به د پیرو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. بلور ته د سوریې د بهرنیو چارو وزیر د لویدیز د پوځي ګام د مخنیوي په هدف د کیمیاوي وسلو د استعمال ضد نړیوال سازمان څخه وغوښتل چې له هغو سیمو کتنه وکړي چیرته چې د کیمیاوي وسلې د کارېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د سوریې حکومت داردوي چې ګواکې ختیځ خار دومات نږدې په مشکوکه کیمیاوي حمله کې لاس لري. د کیمیاوي وسلو د پراختیا ضد نړیوال سازمان ویلي چې د سوریې دوما خار ته خپل یو ټیم استوي چې پلټنه وکړي. راپور نوای په دوما کې د کیمیاوي وسلې د استعمال له امله د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 40 ملکی وګړي وژل شوي دي. ولسمشر ترامپ ویلی د سوریه متحدان روسیا او یا ایران او یا بل هر هیواد چې د دوما خر په کیمیاوي برید کې لاس ولري لوی بای به پرې کړي. په داسې حال کې چې امریکا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه د تازه تحقیقاتو لپاره رای ورکړي، ښایي روسیا د ویټو حق په کارولو سره په ملګرو ملتونو کې په دې اړه د پریکړې مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تر دې یوه ورځ مخکې ویل چې د امنیت له نړیوال شورا څخه یې په دې اړه د پریکړې لیک د صادرولو غوښتنه کړې ده. مسکو د غراز د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان غوښتي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه تحقیقات وکړي.
اوس هم په امریکا کې د داسې یو سافټویر د جوړولو له هڅو تاسو خبرو، یا مصنوعي ذهانت چې له پولیسو سره به د پولیسو په کمرو او د مجرمانو په پیژندلو کې مرسته کوي. اسمت څاروان نه اورو.
په امریکا کې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس د یو داسې سافټویر پر جوړولو کار روان دی چې د پولیسو په کمرو او څارونکو کمرو کې کارول کیږي چې مشکوک مجرمان او بې درکه شوي کسان عمومي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې اټکل کیږي چې د امریکا پولیس به ژر له دې ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل پیل کړي. څو سټارټ اپونو او د ټکنالوژۍ کمپنیو د پولیسو د کار د اسانولو لپاره دا سافټویر جوړ کړی دی. په دې سافټویر کې چې د پولیسو د کار د اسانولو لپاره جوړی شي، له ځانګړي الګوریتم څخه کار اخیستل شوی دی. دا سافټویر پر هغو کمرو او دوربینونو کې نصب کیږي چې پولیس یې له ځان سره ګرځوي او یا د ښارونو په بیلابیلو برخو کې د څارنې لپاره لګول شوي دي. تر اوسه پورې دا ټکنالوژي په لومړي پړاو کې ده او پولیسو ته لاس پارل شوې نه ده، خو تمه کیږي چې ژر به بشپړه شي او پولیسو ته به وسپارل شي. دا ټکنالوژي به له پولیسو سره د مجرمانو په پیژندلو او د غرس د ورکو شوو کسانو په موندلو کې زیاته مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زرادو آزادو اور دن کو تک سلام علیکم بس تک سلام بھائی دما پیغام برے راس نشر سی ہما پیغام دارے جمہور رئیس نا او ڈاکٹر عبداللہ نا او دا پارلمان وکیلان نا او دے وزارت دفاع نا او وزارت داخلہ نا او امنیت ملی رئیس نا دے ٹول نزدہ وقتنا لرم آیا پاکستان جی تو غندی را ولی یدی تا سوال اکسلام اللہ خیر دویم خبر دادا آیا دی منگ مشمان زمونگ خزی زمونگ کورونا زمونگ خر سے وران کر پا کونر وڑایت کی علی کوٹر رالی بمباری وکو زدی دی حکمت لزار یعنی پدې کې به هیڅ چپاتې دي او هغه دروغ وایي چې مونږ اکسل عمل جواب ورکړ. اکسل عمل جواب کې مونږ تاسو د خوانه نه دلیدل چې تاسو یو د پاکستان پوسټ ویشتي یا تاسو ته غونډې خوشی کړی ولی دروغ وایي ولی پارلمان ته د وزارت ته دې ته دروغ وایي. خدای ومنه تاسو وو چپاتې یې تاسو به ګونه ورونه وجل کیږي نن په کونړ کې د سبا په ننګرهار کې سبا په نورستان کې بل سبا په خوست کې بل سبا په پکتیا کې بل سبا په کندهار کې بل سبا په هلمند کې خدای ومنه هغه رسول ومنه راپورته شي پاکستان ته یو موټه شو او چې دغه مخنیوی وکړو.
سلام علیکم احمد ایم د لوګر ولایت یادري ولسوالۍ اوسیدونکی د منګه اذر ولسوالۍ او سرحدي ولسوالۍ دا او ډیر لره پرتال مرکز نه په لره واټن تقریبا په 14-15 کیلومتر په واټن باندې پرته ده او د حکومت توجه ورته نشته. اوس د منګه یو شمېر زیاتره سربازان او یا څه کسه لوګر په مرکز کې پرته دي او څوک غم نه خوري دا تلرمه میاسه ته پرته دي او زله لوړپور چارواکونه هله کوم بل خصوصه د لوګر د دانی ویوالي نه هیڅ اقدام نه کوي او دا خواران د منګه سربازان در بدر سو سلام.
ز احمدی د هلمند ولایت د قلایبو سیمه څخه تاسره پاریسیم زه د حکومت ته غواړم چې موږ ته دا کې ورواچوي چې د هلمند رود زموږ ځکه ټولې اورل ده حتی اوس کورو ته راورسېده. دا اولس اتلس کال کې چې موږ عارضه کوو خو هیڅ نتیجه نه دور کړم. نو موږ د ازادي رادیو د کارکونکو څخه په کلکه باور چې زموږ اواز نشر کی او د هلمند د ولایت د مسؤلینو پرې موږ را ورورسوي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دوستانو زموږ غل ازادي رادیو ناوړی وس هم څو پیغامونه راخلو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق د کابل نوی افغان ځواکونه باید د پاکستان د راکټي برودونو جواب بیرته په راکټ ورکړي. بشیر حبیب زید لوګر د ازر ولسوالۍ نوی ګمان مینه کیږي چې دغه وروستي پرلتونه به نتیجه ورکړي، ځکه چې طالبان د سولې غږ نه اوري. او د محمد قاسم ځواک د هلمند نوی په دې وروستیو کې د پرلت خیمې په اکثره ولایتونو کې درول شوي دي. کولس وغواړي په افغانستان کې سوله راځي او دا اعتراضونه پراخولی شي. نوموړي ویلي چې طالبان باید د ولس غږ واوري. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د پروان والی په دې ولایت کې د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده او ځینې کړۍ تورې نکړي چې د په خبره د ډلې ته په پروان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. د دفاع وزارت وایي کمانډوز واکونه د جوجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې خپل اهداف ترلاسه کړي او د اړتیا په وخت کې به د هیواد په هره سیمه کې عملیات وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ګمرکونو په چارو کې د سیاسي او ولایتي مقاماتو د لاسوهنې د مخنیوي پر طرحه کار کوي. نوموړي دا څرګندونې پرون په خوست کې له مدني فعالانو او ځوانانو سره په کتنه کې کړي دي. سپینې ماڼۍ ویلي دي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې باور دی چې هغه د ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر د لرې کولو واک لري. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز پرون خبریالانو ته ویل ولسمشر ټرمپ یقیني دی چې هغه دا کار کولی شي. مولر هغه څوک دی چې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ د احتمالي اړیکو په اړه څېړنه کوي. د بوسنیا هرزګوینا پولیسو پرون ویل چې په مرکز سرایوو کې د داعش د ډلې دوه مشکوک غړي نیولې دي. او د ایران په اصفهان ښار کې پرون سلګونو کروندګرو د اوبو د کموالي له امله مظاهره وکړه. دوستانو ستړي مشئ، تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. اوس هم مخکې له دې نه چې ازادي او اورېدونکي پروګرام درته وړاندې کړو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د ناټو په مشۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي په افغانستان کې د خزینه پولیسو لپاره د استوګنې یو خرګوټی جوړوي. د خرګوټی به بلس بلاکونه ولري او د رغونې چارې به په دوو کلونو کې بشپړ شي. یو شمېر پولیس افسران د غوث ملاتړ د ماموریت د دې مرستې ستاینه کوي. اکرام الله اکرام پرې رپورټ لري.
تر راتلونکو دوه کلونو پورې به 300 خزینه پولیس په هغه شهرک کې ژوند پیل کړي چې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په مالی لګښت جوړیږي. دا شهرک چې لس بلاکونه به ولري د 140 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي. د دوشنبه په ورځ د غوث ملاتړ ماموریت او افغان چارواکو په کابل کې دی وی غونډې پر مهال خبر ورکړ چې د دغه شهرک د لومړی فاز کارونه به ډیر ژر پیل شي. د دغه شهرک په لومړی فاز کې د اوسېدو درې بلاکونه جوړیږي چې 26 میلیونه ډالره لګښت پر راځي چې پیسې یې د کاناډا هیواد ورکوي. په همدې اړه په جوړه شوې غونډه کې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن وویل دی وایي د نن ورځې غونډه موږ یو قدم نور هم مخ په وړاندې وړي. دا کار زیات شمېر ښځې هڅوي چې له خپل هیواد دفاع وکړي. د معلوماتو له مخې اوس مهال د پولیسو په لیکو کې 3000 خزینه پولیسي دنده لري. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې هڅه کوي دا شمیر زیات کړي. په افغانستان کې د دایمي استوګنې نه موجودیت د افغان سرتیرو په ځانګړي ډول د خزینه پولیسو پر وړاندې ستره ستونزه ګڼل کیږي. یو شمیر خزینه پولیسو د استوګنې د کورونو د جوړولو په برخه کې د غوث ملاتړ ماموریت نه مننه وکړه. دوه خزینه پولیسو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سمنمل ګلالی یم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د بشري حقوقو د جندر د برخې مرستیاله. د شتینه پولیسو لپاره د استوګنې شهرک جوړولو سره شتینه پولیس کولای شي چې په آرامۍ سره ژوند وکړي او په دوامدار شکل به خپل دنده پر مخ یوسي. دوهم ترن سیما رسولی یم د کورنیو چارو وزارت یو تن پولیس افسر. د نړیوالې ټولنې څخه ځانګړې مننه کوم چې دغه شهرک ته جوړولو په برخه کې زموږ سره همکاري کوي. د پولیسو د دې شهرک د جوړېدو اهمیت ډیر زیات دی، بلخوا په دې کار کې د جندر انډول ته هم پام سوی دی.
د دوی په خبره د خزینه پولیسو لپاره به د دې شهرک جوړول لامل شي چې یو زیات شمیر خزی به د پولیسو له لیکو سره یو ځای شي. دوی همدا شان غوښتنه کوي چې د پاتې نورو خزینه پولیسو لپاره هم باید د استوګنې ورته شهرکونه جوړ شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د دې ونی په خبرونه کې به موږ تاسو د زابل ولایت ستونزې او د یو مسول جوابونه وورو. غواړم وایم چې دا خبرونه ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره جوړه شوې ده او تر ډیره همدا ستونزې پکښې راخستل کیږي. زموږ یو شمېر اوریدونکي پر سیاسي موضوعاتو هم خپل نظرونه راته پرېږدي چې د پروګرام د جوړښت له مخې موږ هغه ډیر نسو خپرولی. نو دا خبره د دې لپاره کوم چې ځینو دوستانو شکایتونه کړي دي چې د دوی پیغامونه نه خبرېږي. دا خبرونه ستاسو د پیغامونو لپاره جوړه شوې ده. موږ ستاسو پیغامونه خبرو خو هغه پیغامونه چې ټولنیزې ستونزې مو پکښې ویلې وي او موږ هڅه کوو چې هغه ستونزې تر چارواکو ورسوو. نور مو نه ځنډوم، د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال د زابل د یو شمېر اوسېدونکو ستونزو ته جواب ویلی دی چې په ګډه به یې واورو. وروسته ستاسو نور پیغامونه هم رااخلم.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
صاحب، اول اوریدونکی مو یو دوست دی د زابل ولایت څخه، البته د کوچیانو ستونزې زموږ سره شریکي. دوه اوریدونکي دي، دواړه د کوچیانو ستونزې دي، دا به په ګډ وورو.
السلام علیکم. زابل وسیل کوزی زابل ولایت څخه سپاول سولې خبر مو څه سیمه کې د کاریزول ورډ د ستونزې کوچیان څو خبرنی وي نو د مخ کې زموږ د ورسادي کومي مشر اجازهم خبرنی حکومت افغانی
محمد
اکرم د زابل ولایت شاتپاد ولسوالی د بوري په بند کې موږ کورونه دي، کوچیانی زموږ کورونه د بوري په بند کې دي. نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه، کلینیک را جوړ کړه، مکتب را جوړ کړه. زموږ مکتب ته ډېر ضرورت شته، ماشومان بې سرنوشته دي او حکومت موږ سره وعدې کړي دي ځای نه دي را جوړ کړي. نو اوس مې د ازادي راډیو څخه دا خواهش دي چې زموږ پیغام د دوو چارواکو پورې ورسوي او زموږ پیغام
بله، مننه کوم. سلسب یو بل اوریدونکو هم د زابل ولایت څخه د هغوی ستونزه به هم واورو.
السلام علیکم زه عبدالله د زابل ولایت نه د پیغام تاسو ته پریږدم. زما د لوړپوهو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د کلات بابا په عالي دارالعلوم کې چې کوم محصلین د څوارلسم صنف څخه فارغېږي هغه نور پر ځای باندې ناست دي، یعنی دومره امکانات نه لري، دومره واس نه لري چې ولاړ شي په نورو ولایتو کې هغه خپل تعلیم پوره کړي. نو که چیرې موږ ته په زابل کې په پوهنتون کې د هغه څانګې چې د کلات بابا د عام دارالعلوم سره عام دارالعلوم علوم کې وجود لري لکه د شریعتو څانګه دغه دلته په زابل کې موږ ته پرانیزي او په پوهنتون کې موږ ته موجوده کې موږ به د دې څخه ډېر خوشحاله سو او موږ به د تعلیم څخه ډېر ښه نه پاتې کېږو. او اوس موږ نشو کولی چې په نورو ولایتو کې زده کړې وکړو ځکه مشکلات لرو. السلام
سر صاحب، د اوریدونکو ته ستاسو جواب څه دی؟
موږ زابل پوهنتون خوشبختانه چې سږ لومړی سینفونه دي او شروع شو، موږ دوه پوهنځي دلته لرو چې یو د تعلیم و تربیه دی، یو د زراعت په برخه کې دی. دوه پوهنځي فعلاً باندې شروع شو، په نورو پوهنځیو ته پلان لرو. موږ د سکندار د موږ ژوند دی د توتاخیل صاحب سره چې د سکندار د پوهنتون رئیس دی هغه ډېره زیاته همکاري وه، او خصوصا دلته د موږ د پوهنتون موږ دا پوهنتون اوس دا دوه پوهنځي په خیر سره روان کړ. نو آئنده کارو ته موږ دا پلان چې تر څو نور پوهنځي هم شامل شي او نور زده کوونکي هم راشي، خو چون اوس دا شروع ده صرف موږ ته د لوړو زده کړو د وزارت د خوانه دغه پوهنځي منظور شوي دي او شریعت پوهنځي. نو په پام کې لرو انشاءالله چې په راتلونکي نږدې کلونو کې به یا انشاءالله راتلونکي کال ته موږ د ولایتي ادارې د کوشش شي چې د شریعت پوهنځي هم دلته شروع شي او دغه وروڼه په اسانۍ سره وشي چې بیا همدلته په خپل ولایت کې زده کړې وکړي. اوس هم دوی ته کندهار هم نږدې دی، غزنی هم نږدې دی، او هغلته په همهنګي سره که دوی دلته موږ ته ولایتي ادارې ته مراجعه وکړي موږ دوی سره همهنګي وکړو او همکاري به ورسره وکړو تر څو هلته په پوهنتون کې ورته د زده کړو شرایط برابر شي.
بلې، اوس کومې څانګې فعاله دي فعلاً په زابل ولایت کې د پوهنتون کې؟
اوس د تعلیم او تربیه پوهنځی او د زراعت پوهنځی فعال شوی دی دلته. دغه دوه پوهنځی دلته شروع کړي ده او سږ کال یې اول سینفونه دي.
بله، مننه کوم. یو دوه نور دوستان دي، دوی د اداري فساد څخه شکایت لري، د دوی اوازونه به پرله پسې واورو.
السلام علیکم. زابل خبر کوم. موږ زابل په ولایت کې په ښاروالۍ کې دوه فساد ور دي چې څو مامه چې ښاروال اوس کې دي شل افغاني او سوجه لاړی تر خو مخه تا دا چې د دې ښاروال ته څه یو اسکر لام چې د دا خو بزن څه کې دی چې کوم ځای دی. نو ورور د غزمازار دی واوري په دې ولایت کې یو دانه شوک نشته. السلام علیکم. زه د زابل ولایت څخه نه زنګ ته ولایت د زابل ولایت مایدین ورایت د ټول مایدین حق یو تل کې خپل پیسې چې مخکې شپې ته رقم مایه بخته هغه ته ډیر زرا پانی ورکی کم مایه چې ډیر زرا پانی اخته هغه ته وشل زرا غوڼي ورکی. دا د مایدین ورایت د ډیر مایدین سره د شکار کړی دی هله کو چې د لوړ مقامات ته دا خبر ورسوي. مننه.
سیاست د دې شکایتونو مو اوریدل د شاروالۍ او د مایوبینو د ریاست څخه شکایتونه وبل.
بدبختانه د شاروالۍ کې یو څه مشکل ته په دې منګ ولایتي د رسترګې نشو پټولای. په شاروالۍ کې ډېر مشکلات وو. د نوې واري سره په اتک سره چې کله زور شاروال ته د سیلر لا واغه د خپل دند یو ځنګول شو بل سرپرست چې د اداري مدیر هغه شاروال شو. بدبخت چې هغه دغه یو کار وکړ او بریښتیا چې وتښت دی ولاړ. اوس په دې څو ورځو کې موږ مرکز اطمینان دا کړی دی چې څلور نفره شاتلې شوي دي د خروان په توګه باندې ډېره معرفي کیږي او دغه څلور نفرونه چې هر څو معرفي شو دې ورونو ته د ما چې هر څه مشکلي نو د معرفت نه وروسته چې انشاءالله موږ ډېرې اطمینان یو چې په دغه واسطه کې به دې کارونه خلاص شي او دغه څلور نفرونه به یو دي کلات د شروان په توګه را معرفي. نو ولایتي ادارې شته د دوی ستونزې اوري. دوی کولای شي بعد د شاروال چې دغه یوه هفته کې انشاءالله را معرفي شي د هغې نه وروسته د ستونزې او د حل لاره ورته پیدا کړو. دویمه موضوع د مایوبینو چې کومې روپۍ ورته دولت ټاکلې وي د هغې اندازه کې هېڅوک کمی او زیاتې ځکه نه شي راوستلی چې هغه د یو سیستم د لارې د مرکز نه کله چې دوی تثبیت شي چې دوی مایوبي او حق دی د هغې نه وروسته چې کومې روپۍ اندازه دوی ته وټاکل شوه هغې کې بیا مشکلات نه راځي.
کم تخنیکی ستونزی کلی چې بانک بند یا نور څه مشکلات هغه د دوی او ټول مایدینو ته په یو اندازه پیسې نه ورکول کېږي. ډاکتران د دوی نظر د دوی هغه مایدیت ته په نظر سره هماغه پیسې هغه اندازه ورته ټاکل کېږي، د هغې نه وروسته هماغه اندازه ورته روپۍ ټاکل کېږي، او کله چې بیا روپۍ ورته وټاکل شي نو هغې کې بیا کمی زیاتی نه راځي، هغه د کار د لارې او د بانکي سیستم د لارې دوی ته واله کېږي، هېڅ څوک په هغې کې مشکل نشي پیدا کولی. او دوی ورور ته همدغه وایم چې د ولایت دروازه د تاسو په مخ خلاص، د هر چا سره که هلته شخصي خصومت او چې کېږي هغوی کولی شي چې ولایت ته مراجعه وکړي. زمونږ والي صاحب او معاون صاحب چې تقریبا اوس دو میاشتو نه وخت زیاتو شو، دې ته ژمن شي تر څو خلک راشي او مستقیما د موږ سره خپلې غوښتنې او خپل نور مشکلات شریکي او د حل ورته پیدا کړي.
بله مننه. یو بل اوریدونکو د ټلیفوني شبکو څخه شکایت کوي، البته موږ دا د بیلګې په ډول یو تن راوخیستی کنه شکایتونه به خېډیر دي، د بیلګې په ډول په یو کس نظر وورو.
السلام علیکم، زابل وسیال کوزی د زابل ولایت څخه تفاول سوالی خبره کو. ما یو دا غوښتنه ده چې د ښار د تفاول سوالی کې افغانستان خاږي ولایت دی، خو البته په جلدا کې جان سره تقریبا نو دا یو نه په جلدا کې یو نه د سیم کو دا ودرې نو په خپل غوښتنې باندې په ځای کې دربات ورا لقب کزر چیر وخت کې چې د سیم خدمه سره حالت خلک داری با سیم کارتونه استعمالوي، د خاطر د اړتیا او خاطر د دې سیم د نومور د سیم د شبکو سره ډېر
شهر صفا د موږ نه امن ولسوالي ده، پور امن ولسوالي ده، د کندهار سره په سرحد کې یو. هغلته موږ نه لرو، د موږ انترونه د مخابراتي شبکو رشته فعال دي او کار کوي. منتها یو خبره ده چې یو ځای کې به رښتیا لکه څنګه چې د ورور وویلې چې افغان بسیم نشته او ایم ټي این کار کوي، دا ستونزه منو، دا به موږ ورسره د زابل د مخابرات ریاست سره شریکه کړو، ورکوم دغه موضوع به موږ سره شریکه کړو تر څو هلته که چېرته امکان وي او هغه دوی شرایطو باندې څنګه یو پایه چېرته نصبي کوي ودرولېږي، نو هغې ته په کتو سره به دغلته هم دغه نورې مخابراتي شبکو پایه ودرو چې د جلدک نوم واخیست په دغه سیمه کې. او یو وخت نا وخت چې دغه بندېږي د دې اصلي علت موږ چې مخابراتو ریاست سره خبرې کړي دي تخنیکي مشکلات دي. چرمنګا دلته تخنیکی انجنیران او دا کم لرو په زابل کې، نو مجبور یو چې د کابل نه بیا وغواړو چې سیستم کې مشکل شي په پایا کې وغواړو. که کندهار کې مغه مشکل دی موږ نه حل کیږي، نو مجبور چې هغه انجنیران اول په پرواز لارې هغه ته راشي، کندهار ته راشي، د کندهار بیا راو دغه کې را مشکل پیدا کیږي. د موږ د سیم شوي دي چې دوه ورځې درې ورځې تر څلور ورځې پورې یو پایا کې مشکل او غلطه مخابراتي شرکت چې کمنتن دی هغه کار نه کړی او فعالیت درېدلې دی څو ورځې دی. منتها دا نه تاییدوو چې دلته دې بېخي هغه پوښښت مخابراتي چې دی هغه د شپې د ځنډول کېږي، د معلوم وخت دپاره او د ورځ د نه ځنډول کېږي، دا خبره د قناعت وړ نه ده.
بله ورستای اوریدونکو، به هم یو څوک دی چې د زابل ولایت څخه د موټر سایکلونو د بندیدو په اړه کې شکایت لري. د دې ولایت څخه موږ ته ډیر زیات شکایتونه راځي چې موټر سایکلونه بند دي او زموږ ټول کار او ژوند په همدغه پورې تړلې دی. نو زه نه پوهیږم چې د دې دلیل به څه وي، خو اول به د دې اوریدونکو شکایت واورو بیا به راسو نور خبر ته.
ز غلام یم د ساجو د ولسوال د زابل ولایت څخه خبرې کوم. دا موټر سایکل په ټول افغانستان کې خلاصي، دا ساجو یو کلا زابل کده افغانستان
په دې کې د خلاص او په نورو کې باندې په دغه ساجو کلات کې ولې باندې په لاس دی دا والی صاحب ته مختد دغه درادو خلک د شکایت ورسي څلور کال کې یا ډېر موټ په کل راخلي یا چې دمر شای وکړ آزاد دي کې دا اوس مستکو په کور کې پرتړلې چې راشي وای دا د طالبانو د چا دي دا موږ شکایت به تر هغه ځای پورې ورسوې دا کار وکړ درې کال کې راته بندي یوې خواته نه پټای سنتار کوي
بله سلسل دغه د دوی شکایتو البته بیا هم وایم چې یوازې دا اوریدونکي نه دی موږ د بیلګې په ډول یو یو شکایت راخلو نور خلک هم ډېر شکایت لري چې موټر سکلونه بند دي آیا وقایع یوازې په زابل کې بند دي او که داسې ده نو دلیل څه دی
ځینې نور ولایتونو کې مستقل یا په ولسوالیو کې په ځینې سیمو کې د امنیتي تهدیدات د وجې نه چې هلته دښمن زیات شته او یا چېنه هلته دغه راځي داسې برابرې چې دښمن زیاته استفاده ترېنه کولی شي او په دې لاره د زیاتو خلکو ژوند د تهدید لاندې راځي نو هلته بند شوي دي بنا پر دغه ضرورتونو نه یو له کبله په زابل کې هم د دې رهبرۍ نه مخکې په نظامي شوراګانو کې ولایت په سطحه باندې کېږي او یا د زون په سطحه باندې په هغې کې د دغه ولایت دپاره زابل کې موټرسایکلان بند کړي دي دلته کم خلک دا د سر مشکل مخامخ دي تر څو موټرسایکل خلاص شي او فعالیت وکړي مګر هم زیات خلک په دې باندې خوشاله دي چې موټرسایکل بند او دلته خلک په آرام فضا کې ژوند کوي او امنیتي تهدیدات موټرسایکل زیات کړي وو موږ بیا په دې باندې غور کوو نور لارې چارې موږ مرکز ته د نور پرسونل د ځینې امکاناتو غوښتنه کوي تر څو راشي او دغه امکانات هغه د موږ امنیتي ځواکونو ته په لاس ورکړو نو پرسونل ځای په ځای شي که امکان وو دا په دې باره کې په ریبا خور دلته ځینې مشران او خلک راځي تر څو خوشحالهونه خو برعکس د هغې نه په زیات اندازه خلک راځي چې کله خبرېږي چې په سوار باندې خلک راغلي د هغې نه په زیات اندازه خلک د یوې ولسوالۍ نه بیا د څو ولسوالیو نه راځي تر څو چې دغه مشکل د سکلان په دې ولایت کې خلاص نه شي او د خلکو ژوند تهدید نه شي نو په دې خاطر راغلي خو بیا هم په نورې لارې چارو باندې غور کوو تر څو دغه مشکل هم دغه لږ خلک چې لري دا هم حل شي خو متحد دوی مشکل د سر په بیه نه دی او هغه خلک چې راځي دلته مستقلان دې نه خلاصيږي نو دا غي مشکل چې تخلاصي دغه ټول ژوند ته او کورنۍ ته تهدیدونه دي نو په متحد په دغه منظور باندې د مخکې داري نظامی جلسو دا پریکړه کړې دي او هغه تر اوسه پورې د موږ نوې رهبری لا په دې باندې تصمیم نه دی نیولای چې خلاصيږي
ډیر زیات مننه کوم د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال صاحب چې حاضر سوی او د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې مو جواب کړې ډیر مننه
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو اوس به د نورو ولایتونو څخه زموږ د نورو اوریدونکو مشکلات او شکایتونه واورو.
السلام علیکم زه نور احمد نورانی د پکتیکا ولایت د وایز خاله او د صالح لازمو پکتیکا ډیر شاته پات د نورو ولایتو څخه د خپل سر د وایز خاله او صالح یعنی تقریبا دوه درې واره تنبیه مش دغه چې منځور شي نه رالی مکتوبونه نسته ډاکټران نسته کوم ډاکټر چې وی یعنی تقریبا چې مریض راځي چې موږ نه د غزنی ولایت نه وی ته ځغلو یا بخام خامو ولایت تزغلو نو د خدای په لحاظ مولا اشرف غنی جدا غوښتنه ده چې موږ ته یا تنبیه راوړل سي او مکتبونه را جوړ سي لارې مکچې دي د امنی کې ډیره ده. سلام علیکم.
سلام علیکم. د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولا سوالی د ممبلینه تماس نیولای ورور دغه د سرک الکوی ما شریک پګم میاشته و میاشته نه اششته او نه ماشته د شپږ میاشتې اوس د ماشه خلک راته دي او بیا ویي چې خلک وغوښته طالبانو سره ملګري شو یا دولت نه مخالف کاري وکړو نه ډوډۍ شته نه اش شته نه اوبه شته هر څه کټې کړي په موږ باندې درې سوه څلور سوه کسه یو قمندان امنیت هم شکایت کړی دی وزیر ته هم شکایت کړی هېڅ څوک هم غم نه خوري موږ څه وکړو.
سلام علیکم. زه د پنځه یی ټول خلک چې وګورم ډیر مشکل دي کورو کې سان دی هغه و چې ټول ټول وبنسته نو دی یو بل څه پکې څنګه کړی دي نو چې څه خرڅ کړی دي چې خرڅ کړی دي هغه څه چې په خپل پیښه واخی خمی رایل جیتی را اول دست دیر کافی سر مخامخ کی فرش است. سلام.
کندار لارغندا و جکیر ما ماتا خوشتانه داد مش سرک دیر خام دی و سایل دیر تکلیف دی مریضان دیر تکلیف دی کشیل چاروا کو مدایل دا دا سرک دی پوخ سی مر لارغندا و دیر شاست لات روی دی سرک دیر خراب دی دیر مشکل دی.
السلام علیکم و السلام علیکم ورحمۃ اللہ من پیغام سے جو رسیدن کو کرنا ہے میں تھا مدینوں تنخواہوں کو دیر پاموں کی مالک کی کیفیت بڑی ہی سامنے وان سے معلوم اجارہ خوین معلوم بخل و حجری کو لے شرط ہے بخل ہمارے کیفیت بڑی دیر پاموں کی نہ کمی تھا کمی دے دے کیفیت کم دے دیر مننا
ستاسو څخه مننه ګرانو وروره هیله ده چې ستونزه مو د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلینو اوریدلې او په دې برخه کې اقدام وکړي. د دې پروګرام په تنظیم کې طاهر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو د نورو پیغامونو په تمه يم. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله ومالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
داد کمزا لم للاسا چه ظلمونو که مش پیده او وطنو جوڑ ما تم ده پرتمونو که مش پیده داد کمزا لم للاسا ظلمونو که مش پیده
ta
ټوله رات خان دی موږ پچی وو چی هو جاړو دنیا ټوله رات خان دی موږ پچی وو چی هو جاړو.